اته بجی شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دوه اونیزو پروګرامونو سربیره اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړي د عامه روغتیا وزیر وای د کرونا مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه
د کرونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل
یو چرن روانه ده هغه چا چې نقص کړی ده هغه چا چې غفلت کړی ده هغه به جزا ویني دا حتمي ده
د نورستان د درو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایښي کرونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده
په روسیه کې پرون شپږ سوه نولس کسان مړه شوي
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي په بدخشان کې د شورابک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مرشه د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه یې ترسره کړ د تیرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چارواکی وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي له کندوز ښاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي ښاغلي رسولي وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شورابک بند جوړولو چارې بشپړې شوې د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د شورابک بند جوړولو چارې سلسلنه بشپړې شوې دي د سیملاک موضوعات حل شول همدارنګه د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډېر زر او په نږدې څو ورځو کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 15 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري چې رمیشته بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او د دغه بند په پرانیستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراض وکړ په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي د پاکستان سفارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په درېیمه او څلورمه پر تورخم واوړي سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ ستونه ورکړي او نتیجه یې باید منفي وي پاکستاني چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې وه چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ ټاکل شوی دی چې انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي ولفکانگ شیوبل د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې د مداخلې خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کیدی شي. د ښاغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوي چې یوه واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصولو ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمنی په انتخاباتو اخیز شیندلی شي. د جرمنی استخباراتي چارواکو په وروستیو کې مسکو د ترور د یوې پیښې سایبري حملو او ناسمو معلوماتو د خپرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیا وایي پینتاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دي توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقله کار واخلي. روسیې ادعا کړې چې د جون په درویشتمې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د ایچ ایم ایس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په یوه استبولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلسته څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ وه چې دوه یو د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقې میدان ته ووځي. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبي چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نه شي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څه روان دي خبرو ته نه نشو ویلی. دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یوه حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په څو میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لاره غوره کړي دا به د دوی لخوا یوه لویه غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوذ څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به سزا وویني چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل له سیمې څخه.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد اباد ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هرکلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بېغوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د اختر له ورځې نه زرمت د تهجیر نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کېږي، زخمیان ورکول کېږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کېږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی یې وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توب کې هم په جریان کې دي. دښمن جایم ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی په دې اړه.
د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو د دیني وکو په اړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ځواب ترلاسه نه کړ خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نشوه خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې به جلدمار جمهور رئیس حکم ده چې یوه څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه ده ادا کړی، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت ته د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوې تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
له بل خو د نورستان دریو لویدیزو ولسوالۍ ته د لغمان په الینګار کې غزیدلې لارې د بندیدو له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. هلته خلک وایي چې خوراکي مواد کم شوي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د لویدیز نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نښتو په وجه یې سیمې ته غځېدلې لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ وستلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل او د دواب وسیدونکي خیر الله حسینی وای ناروغانی په کلیو باندو کې بی درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللی هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر پښپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینه ونیول. له هماغې ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره ماینونه ځای په ځای کړي او خلک د ماینونو له ویرې پرې تګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې لارې له ماینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي بیا وایي د لغمان حکومتي مسؤلینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړې او ډیر زر به لارا پرانستل شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د دریو غربي ولسوالیو لارا د لغمان د الینګار په طرف باندې تیریږي او الینګار ساحه کې لارا بنده ده. موږ د مسؤلینو سره خبره کړې، انشاءالله
د لویدیز نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د لارو بندېدو له امله شکایت کوي چې له تیرې څه باندې یوې اونۍ د ختیځ نورستان دوه ولسوالیو کامدیش او برګي مټال ته غځېدلې لاره هم د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. تر اوسه په لغمان او کونړ کې نورستان ته د غځېدلو لارو د بندېدو په اړه وسلوالو طالبانو کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د څارنوالۍ لپاره با صلاحیته پلاوی ګمارل لري. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پلاوی به په لټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریکې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبه په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې با صلاحیته پلاوی په دنده ګمارلې او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډه ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو به مصالح کړي او چاته به اجازه ورنه کړي، نه طالب او نه دولت ته چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قوماندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعې په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه ادعاوې سوې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې. واشنگټن پوسټ، ډیفنس ون او ګڼو نور امریکایي ورځپاڼو واشنگټن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. ډیفنس ون ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جن ساکي په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس ون وایي سپین ماڼۍ په دې توګه د جمهوری پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوری پال مایک مکانل د پنجشنبې په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترنګلي دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورنیو د کندوز ښار په ښوونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس له لوري په اخیستل شوي ویډیو کې لسګونه ماشومان او ښځې لیدل کیږي چې په ښوونځیو کې په درول شویو خیمو کې اړولي دي. د وروستیو جګړو له امله زرګونه افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنګ پای ته رسیږي. د ترکیې سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیه او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي، د ترکیه او امریکا پلاو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکوي. سبا ورځپاڼه زیاتوي ترکیه به غالبا په هغه صورت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ساتنه په غاړه واخلي چې ضروري شرایط ورته برابر برشي. خو د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې تر اوسه پورې نهایي موافقه نه ده شوې او په دې هم پریکړه نه ده شوې چې پر موجودو ترک ځواکونو سربیره و نور پوځیان افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې په کووید 19 وایرس د اخته ناروغانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تېرو دریو اونیو کې مخ په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې په هیواد کې له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر حالت ځای په ځای بوي. په دې اړه دا راپور
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید-19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید-19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمېر د رسمي اعلان شوو شمېرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامې روغتیا وزارت اعلان شوې شمېرې ډېرې
دا مې روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او له امله د مړینې کوم شمېر ښایي کېدای شي د پلازمېنې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمېر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، خان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید 19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډیره تیزۍ وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضې ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایات کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلي مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن ر کشور
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لومړنی تمرکز به په ښوونځیو او پوهنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس جلچا ډول وپیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,599 کسان په دې کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړه شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووید 19 قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمیرې ممکن خورا لوړې وي.
په امریکا او اکثر اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 پر ضد واکسین له کبله د کورونا مثبتې پیښې خورا کمې شوې دي، خو د افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کورونا وبا پیښې مخ په زیاتېدو دي. روسیه هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په دې هیواد کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه شوي او تر 20,000 زیات نور په دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راپدې خوا د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. چارواکي اړ شوي چې په مسکو او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې سخت مقررات وضع کړي. تفصیل په دې راپور کې
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونې ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمېر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنې په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیه کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد د پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید 19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلې د مخنیوي لپاره نوي سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نوي مثبتو پیښو یوه درېیمه برخه په موسکو کې ثبت شوې ده. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې 60 کارکوونکي مجبور دي چې د کووید 19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې 19 نورې سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ رئیس د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کېږي چې د کووید 19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسي د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې